Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیچ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس 22مه او د دسمبر 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یوناما مشر روزا اوتومبایو به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یوناما د سې شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوالې نښتې کمې شوي خو بشري حقونه له خطر سره مخامخ شوي دي. امنیت شورا هم په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. د اسلامي همکاریو سازمان په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر پرونۍ 14 په کلکو ټکو غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون په کابل کې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووژل شو. د دې 14 مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی خو طالبانو په یوه اعلامیه کې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش بللی دی. ویل شوي چې په 14 کې شپږ تنه نور هم وژل شوي. د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون چهارشنبه له وخته یې خپره کړې راغلی دي چې د تیرو دو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو داسې بریدونه د امنیت په برخه کې اندېښنې پیدا کولی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی چې په افغانستان کې باید داسې هڅې وشي چې د ناامنیو د جرړو د ایستلو سبب شي. د طالبانو حکومت د 11 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه یې خپره کړې ویلي دي چې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي، په فراه کې د ابو نصر، په بادغیس کې د حنزله او حکمت، په تخار کې د فجرستان، په کندوز کې د نمر، په بغلان کې د رویان او قدس، په بلخ کې د سادات، په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارې اصولو نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي. په دې اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دا د لوړو زده کړو د وزارت د مشرتابه د شورا پریکړه ده او د دې موسسو مسؤلین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی د مصر پلازمینې قاهرې ته د اسرایلي برمتاو د خوشي کېدو د خبرو لپاره رسېدلی دی. روټرز اجانس پرون راپور ورکړ چې د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله د دې پلاوی مشري کوي. سعودي عربستان د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی نو له رای ورکولو پرته ریاض ته دا امتیاز ورکړل شو. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د درې شل اورا سیالیو لومړنۍ پرون تر سره شو چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څه باندې درې کاله وروسته امریکایي وزیر په دې اړه د کانګرس سمایا غونډې ته حاضر شو.
Yes, and indeed, I think
همداسې ده. جنرال مکینزی دې ټکی ته په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې وه چې د دوهې تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ.
هماغه درې کاله وړاندې امریکا له افغانستانه د خپلو افغان کارکوونکو تخلیه هم پیل کړه خو ځینې افغانان لا هم پاتې دي چې وایي سختې ورځې ګالي.
نسوک وظیفه راکې نه کوم د سهارم چېرته تک راتګ کوی شو چېرته ځو خو ډېر سخت ژوند ده. تر ننه پورې زموږ لیدېر وو کچاکي باندې درې فیرانګ خواته تللی وو. ترکیې خواته بېرته رپورټ کړی.
د طالبانو حکومت د پښتورګو په ګډون د انسان د بدن د عضلاتو په پلور او پیر بندیز ولګوه. که تر پایه مو ملتیا وکړئ اوروزګان کې مو د لاندې له میلو هم خبرو.
اول شپه چې موږ د افسالار کو په اول ورځ باندې د ورځې علالو بیا ماښام ته میلمانه دوستان قریبان انډولان سره راټولوو دا د لاندې غوښ خورو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. اوس هم راځو د سر راپورته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعي غونډه کې پرون ناوخته د استازو جرګې یو شمیر غړیو د ولسمشر بایدن پر ادارې سختې نیوکې وکړې او دا اداره یې تورن کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحد ایالاتونو مخالفین خوشحاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د چاودنې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم ایستلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداری له پامه غورځولی و. د دې په ځواب کې بلینکن وویل چې هر امریکایی چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همداراز واشنګټن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره ژمن دی. ښاغلی بلینکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته یې کړه د افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د مې په 1 نیټه ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشي کیشي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلینکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلینکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه و. له ښاغلي بلینکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی. ده دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزي قمانداني سنت کام د پخواني قمندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل همداسې ده. جنرال مکنزي دې ټکي ته په خپله استماعي غونډه کې اشاره کړې وه چې د دوحې تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همداراز د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یوه بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلینکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې یوې خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي، دا تضاد نه و؟ بلینکن دا خبره ومنله چې همداسې و. د دوحې تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیلزاد اوس ویلی دی چې د ټرمپ له انتخابېدو سره د دوحې تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له هغو جګپوړو مسؤلینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له سباند درې کلونو وروسته پا پرون د کانګرس استمایا غونډه ته حاضر شو. لکلک نیوکو سره سره یې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو ننګ وکړه، خو ځینو نیمګړتیاو ته یې اشاره درلوده او ځینې نیمګړتیاوې یې ومنلې. امریکا هماغه درې کاله وړاندې له افغانستانه د خپلو پخوانیو افغان کارکوونکو د تخلیې بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا پخواني کارکوونکي ځان بولي لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی او وایي چې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلیې ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې دغه افغانان له افغانستانه را وباسي. تفصیل له سنا کاکړه و.
د افغانانو د تخلیې ائتلاف د امریکا پخوانی افغان همکارانو ډېرې قرباني ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سې شنبې په ورځ په ولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې او د ډیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هیواد پخوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیې ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکي وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالې کیس درلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له دریو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
جواب
مشکلات سر پدې سیمه مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارام چیرته کرا تک کوي شو چیرته زو ډېر سخت ژوند تر نن پورې سیمه دې رو کچا کې باندې درې فیران فاتلې یو ترکی خواته برته ریپورت کړی د خاطر اغلی نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه د ټول پرسونل سه سوق دلته پاتې د مون سره هغه کنجه او شان سه مونږ تیر کړی حتی باز ملګریم سه سرک کې د چپلې شاو د شدا شان سه خرسي دوی ته هم په آرامین پرې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیبي کیس لرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ما هم از اوج ملاکسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایم
زو یو لاغو کسان سخیم که دخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل ایم. پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر رو دیر کورانه بی برخلی که حالت کی اوسیگی دلتا
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه ائتلاف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سیوی د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و خپل هیواد پرېښود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولی دی، خو روغتیا پالان یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغو بدن د دغو غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټې اخیستنې بندیز لګولی، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت دغه وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې د قرآن کریم د متعددو آیتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل ښودلی دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فاصله او پنځه دېرش مادې لري، مشر ملا هبت الله اخندزاده د روان کال په اګست میاشت کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوند ته اړتیا ده. د پروان ولایت ایوي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګي یې تیږې لري او د لمانځه تللو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګي پیوند ترسره کړي.
مشکل داره، یعنی سنگ داره، ای گرده ما می گرده ما بدون از همه علیت میگه چه خوب نمیشه و خاطر که زیاده ده می گیده یک گرده ماست.
از ما دواره پختورگی تگی لری، اپا یوو که لس میلی بلکه شپگ میلی ده، تو صفره که سکه می هم تگی دی. دکتران ویلی چه لعملیات و یا پیوان پرتا پا هیچ دول در ملو نکی کی گی، زخپلا نمصیبت سر مخیم، نمو پا چکاو.
ده هرات ولایت یو اوسیدون که چه ده هم نغختل پر اپور که نم خبور سی، ازادی راژیو تیو ویل چه ده ترور ده زوی دواره پختورگی المنزد للی او وز پا بعد وزیعت که پا رختون که بستری دی.
دو سر مونگی کلیوال و همکاری کردی مرست و سر وکلا دی پیسو ټولولو کې، لکه د دواړه ګردې ختمې دي. اوس سراج شفخانه کې ده، حکومت اجازه نه ورکړې چې د ګرده څوک بدله کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپله خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوند په اړه وضاحت نه دی ورکړی، او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي، خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګېدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوند انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمنی د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزه ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل،
ماشین های دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال،
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولی شي. خدای وازی د پښتورګو لپاره دی او خورا قیمته دی او ناروغانو ته زیاته سخت ده چې هغه وپیری. زما په اند د بدن د غړو پیوند د انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټول اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي، خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي، خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
دا چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي له مرګونې ناروغیو سره مخ دي، په خپله خوښه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ له مخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي هغوی ته چې ورته اړتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوند په اړه وایي،
د خرڅولو مسله لږه شدیده منه شو، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که سړی د قاربونه یا غور سره سه احسانات کړي، خپل یو عضو هغه ته ورکوي، بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داس مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکې شوي، او دا نیوکې په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې. دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر ورځ ولیکل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د دې په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي اوربان تورن کړ چې د اروپایي ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپایي ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی، او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدی. د هنګري صدر اعظم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلینسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلینسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې یې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. لنشتې تری کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماټیک حیثیت او دی شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو مسلې ته لومړی توپ ورکوي. تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګېدلي بندیزونه لرې کړي، او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړل شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیه د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. ولسمشر زلنسکي د شنبې په ورځ په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره وکتل او له هغه سره یې د اوکراین د سولې شرایط شریک کړل. د روټرز اژانس د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال زلنسکي په هر ډول خبرو اترو کې د اوکراین لپاره د امنیت د تضمین غوښتنه کوله. تر دې لیدنې کتنې وروسته د شنبې په ورځ منتخب ولسمشر ټرمپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرې وکړې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي، خو لجمن سره سم ورزو اورزګان ته هلتمو د لاندې لجمنیو میلو خبرو. په جمی کې د لاندې کول په اورزګان او د افغانستان په ګڼ نورو سړو سیمو کې د پخوانیو زمانو څخه پاتې دود دی چې لا هم دوام لري. عموما خلک د کورنۍ لپاره په ساړه جمی کې د خوړو د برابرولو په خاطر پسونه یا نور څاروي حلالوي او بیا تر پسرلي پورې له غوښې د خوړو لپاره کار اخلي. دا چې لاندې څه ډول دود دی او دا پسونه او څاروي څه ډول حلالېږي او خلک څه ډول میلې پرې کوي، تفصیل به له زموږ له همکار شریف الله شرافت واورو.
پاورزګان کې د ژمي د یخنۍ پر اتاک سره د لاندې دود یو ځل بیا ژوندی سوی. یو داسې دود چې نه یوازې د کورنیو د ژمي د خوراک لپاره د خوړو برابرولو لاره ده، بلکې د خوښیو او یو بل ته د ورتګ لپاره یوه غوره پلمه هم ده. په ساړه ژمي کې د پسو حلالول نه یوازې له لوږې سره د مبارزې یوه پخوانۍ حل لاره ده، بلکې د اورزګانیانو د کلتور د میراث یوه روښانه نښه هم ده چې لا هم د دې سیمې په کلیوالو سیمو کې په مینه پالل کیږي. دا دود د افغانستان د ګڼو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په اورزګان کې پاتې دي چې نه یوازې کورنیو ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنیو ترمنځ د راټولېدو او یو بل ته د ورتګ او میلمستیا هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازق که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوښۍ یې له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال میلمانه کړي دي.
سمالال کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دا یو کپ کال کې زل لا خپل مزه لالو منس کواله نتوان رو چې مز مثال سفرانسي او شرانی سو بس دا یو کال بل کال هغه سو مساره په پیسې ګټو هغه بس دا یو کال بل کال یو جیم بل جیم مونږ دا سرانی سو بیا دا ملګری دوستان نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمښت مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اورزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوا زمانو راهیسې په دې خاطر پاتې وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه هم ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اورزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمښتون زلا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو سربیره پر دې لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ امیر غلام نبی الفت وایي
او دا پسونه زمر سیمه چې ده یخ هوا لري په ژمي کې ښه مېلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې مسجد کې لاندې حلال سوي دي د انتپاک یو وسیله به وه او دغه غوښې بیا بیا وچې کړلې د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي نو زموږ وروستی سې روزګانیان ورسره عادت دي دا دود په خوا څخه پاتې دی نو اوسن د دغه دود رواج لري
یو شمیر ورزګانیان بیا وای اوس د په خوا په پرتلا د لنګې دود هغه ډول نه پلې کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده دی لامل په سیمه کې د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي وایي په سیمه کې د په خوا په شان د خلکو هغه ډول اقتصاد نه دی لکه څنګه چې د کیر په چیرو
نوم یې ګل احمد روزګان ورته مرکز سرین کوټ اوسېدونکی موږ د غلاندې مثال پسونه چې موږ لاله وو نو اوله شپه چې موږ د پسه لاړ کو په اوله ورځ باندې د ورځې لاله وو بیا ماښام ته مېلمانه دوستان قریبان انډوالان سره راټول وو نو دا مېلمانه سره راټول وو ماښام ګره سره یو ځای د لاندې غوښ خورو یا دغه دا بیا موږ وچوو وچوو یې دا بیا ژمي کې په راسیله کې بیا موږ را خورو یې دغه غوښې او شوروا ډېره خوږه یې ډېر ښه خوند کوي دا نو دا وچې غوښې ښې خوږې یې هلته ډېرې زورورې یخ نه ګرمي دا غوښې ډېرې ګرمي موږ بیا په دا یخ کې ډېر ګرم ساتي دي
نوم یې نصیب الله دی د روزګان ولایت لاندې خو بس دا د ژمي کې موږ پسه راولو رانیسو کرار یې حلال کړو غوښه بیا وچوو بیا مرته وځړو د مره سه بیا رښته کومې دمې ده کو بیا په ژمي کې وچ اساته را تکړی هغه را ولو اساته نه را تکړی نه و مې لکه و بس چې څه لال کو موږ خپل قربان او دوستان چې مې دی هغه ټول ته سات وکړو د دانې د څو ورځې ډېر غټه خوشالي لري نه بیا د کشیانو په حساب باندې کشیانو ډېر وخت خوشحالي هغه موږ چې سمې لال کې بالا د شپې د خوا سره خپل قربان دوستان ته سات وکړو هغه راستي به داسې ورو
نوم یې مچ اولادې د مرکز سرین کوټ اوسېدونکی دا خو نو لومړی موږ سره نیسو یا مو ساتلی موږ خپل پسه ساتلی وو نو حلال مو کې کله چې پسه حلال کړو نو بیا وروسته تنظیماتو ته نیسو شپې ته ملګري دوستانو قریبان راغواړو بیا د شپې ډوډۍ ورته کړو او وروسته بیا دغه نورې غوښې چې دي هغه بیا زړوو د ژمي په شپو ورځو کې بیا د دې شوروا چې ډېره خوندوره شوروا یې نو بیا خورو
په ورزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د ګډو نورو هغه کلیوالو سیمو دود دی چې ژمی یې سوړ وي او خلک یې پکښې د غوښې د اخیستلو لپاره هر وخت کسبې ته لاسرسی نه لري
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو اوس هم راځو تاسو پیغامونه ته
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم عزت المند ولایت کجکد ول سوال د جناور د لکه خبر کوم روز مردا کندا کنمریز گنج د غړول د تنگیتا موس په کنمریز کی پاوته کی یو گنج دا یو گنج دا سرش پاشی پر سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونم غي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دي هغه تنگی ته چړول د اورور یو گنج په تنگی کې د چندانی څوکل نه ورز تنگیتا هغه د وطن ډېر لیر دی نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډېر ته راواړې وروره دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه ده چې دای دې په خپل سر په دوه تنه یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وخت نه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلی آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافی ډول وخت ورکړی وو نړیوالو ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دغه خبری مجله همدلته پای ته رسوو. په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوې. فرشتانه ګار غلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړئ.